Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اتنوي د جدي لومړۍ او د میلادي 2019 د دسمبر 22مه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د داعش له نیول شویو غړو څخه د تحقیقاتو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشر د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي، او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشر د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تیره شپه ناوخته پر خپل ټویټر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 دي ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګري خونی او نور مشران سرګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکل خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورته سي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سباني یو نیم کال پخوا وروسته له هغې پیل شو چې په هلمند کې وي خونړۍ چاودنې ګڼو کسانو ته مرشوب له واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادروي. د زیاته کړه
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 ټنه سیتروس تولید شوی دی. زموږ هیله هم دا ده چې دا نورم هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلای میاخیل هم در ازوی افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو شپږ پیته ډولونه شته چې سږکال حاصلات ډیر ښه وو. په غزنی ولایت کې د شلروزینی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د والی وایند وایي دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلې څلور کسیزې ډلې په مرسته عملی شو. محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سترګو د شاوخوا 2490 تنه ناروغانو درملنه په بشپړ وړیا توګه باندې ترسره شوه، چې په دغه 2490 کسانو کې د 1400 تنو د سترګو د کترک یا پردې عملیاتونه ترسره شول. ټولو ناروغانو ته وړیا درملنه وشل شوې دي.
دغه کمپاین د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لخوا عملي شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان ډاکټران یې مالي ملاتړ کوي. د غزنی د والی د ویان په وینا په غزنی کې د ناروغانو د درملنې مالي لګښت په بریتانیا کې د میشتو افغان ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوریدل. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمینه برابروي چې د اړتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقرې ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولیږي. آژانس وایي ترکیه له دې جلا د داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړل. او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغانده چې لمخې د نورت استریم دوه په نوم د غازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې غاز اروپا ته انتقال شي. دغه طرحه تیره جمعه د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا توشیح شو او د قانون حیثیت خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دې نلیکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار سوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمنی او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله غني. اروپایي کمیسون پرون وویل دوی دا سیډي چې د اروپایي ټولنې هغه شرکتونه چې د دې لانجمن نلیکی په رغونه کې دخیل دي د امریکا د دې نوي قانون په ذریعہ څومره اغیزمن کېدای شي. دغه کمیسون ویلي چې پر هغو شرکتونو د بندیزونو مخالف دي چې مشروع تجارتونه کوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې به واوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سش کال جوارو ښه حاصل ورکړي.
اوس ورستر بولی خلک په پنی ډول کرنه تر سره کی اصلات خوشبختانه ورستر بولی شکیږي په خو خلکو ورایټی نه پیژندل.
د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ترامپ استیزات رای ورکړه. د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د افغانستان د جګړې په اړه د حقایقو د پټولو ادعاو ته کتنه کړې. همدارس د ژوند رنگونه خبرو. زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همې مطالب لوستلای شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموشته وی پانی پاته ده. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای افغان امنیت او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دغه هیواد کې حضور ته اړتیا لري. په دې اړه هم ورسته یو راپور لرو. خو لومړی د داعش د نیول شویو او تسلیم شویو غړو په اړه د افغانستان چارواکی وای د داعش دلیل نیول شویو جنگیالیو د نړیوالو او ملي قوانینو پر وړاندې کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیروش پژو میاشتو کې د داعش دلیل تر 200 زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوی یا په خپل تسلیم شوی دي. چارواکی وای په نیول شویو کې زیاتره پاکستانی اتباع دي. دغه راز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لومړنی پښتني ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپل دوی ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډیری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سویو کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینې وایي له دغو نیول سوو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو په رڼا کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والي شاه محمود میاخیل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. ښاغلی میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورکزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورکزو دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه یې کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. د اجنس په حواله د داعش د غړو په تسلیم سوی کې لږ تر لږه 15 او 195 ماشومان شامل دي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د فرا اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوی دی. عالمانو دعوت را کوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړی. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاسکي د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي راډیو ته ویلي وو زما په باور عراق او سوریې ته په کتو دا ډېر امکان لري چې له دوی څخه سیمې تصفیه سي، خو د دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او له بیلابیلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو ښارګیو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي که ووایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده سوې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ډسمبر پر دریمه ویلي وو د امریکا، ایتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګ زیاتې سیمې او جنګیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشود او وی ویل چې داعش ډله د طالبانو د عملیاتو له کبله نه، بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسي پاڅونوالو له برکته ځپل سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو پښتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهال د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ کېدای شي.
بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نور مسایلو په لحاظ زموږ نظامي ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکي مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامي لحاظ ضروری او لازمی دی باید اوست.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دی تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن په تنظیم نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي و چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي و چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپل ټولو عسکرو د وټلو پاړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپو میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت پاړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنې خبرې کړي چې په وروستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارولې دي. واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پاڼې بلل کېږي رد کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درسیس مارک میلی په وروستیو کې په یوه ګډه خبرې غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې د امریکا ملکي او پوځي چارواکو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگټن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بللی او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د اقتصاد په بیارغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د لوی درسیز مارک میلی څرګندونې راخیستې چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلی دا څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوځ پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغو راپورونو چې لومړی واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولست څخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانې ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرلپسې دروغ ویل شوي دي. خو لوی درستی جنرال میلی ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 300 کلونو کې د یو ډول هماهنګو دروغو ادعا ناسمه ده. د میلی په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماتان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي، څوک نشي تیرستل کېدی. په همدې موضوع سټار اینډ سټرایپس ورسپانې خپلې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی. جنرال میلی د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي چې د واشنگټن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو دروغو د دسیسې په اړه څه نه دی ویل شوي، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي. او بل دا چې سره له دې چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول، رښتیا یې پټ کړي وو. زموږ اخلا اساجی رادیو اوري و بجه او اتلس دقیقې شوې. په هلمند کې د جوارو حاصلات سش کال 15 سلنه ډیر سوی دي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي که ورشتونه او به پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم زیات شي، خو کاروانګر ګیله کوي چې د جوارو بیا ټیټه ده. له هلمند د الیاس دای راپور.
ډیر زورور جواری کې منګر بار پردا وخت باندې ارزان شي.
اسد الله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي او به ډیرې خو کیمیاوي سره کمه غواړي، اما دا چې ارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه ښیي. اسد الله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او مؤثر تخمونه یوسي. د ازادي راډیو ته وویل که د جوارو بازار ګرم سي او یا د پروسس دپاره په کور دننه فابریکې آبادې سي، د غزراتی بوټی ته به د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زورور جواری کوي منګر بار پردا وخت باندې ارزان شي.
ها بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې وسی دلته یو پاپریکې وای شي وای دلته د جوړو سل خو ش جواری کوي، د دې سبا مې شي جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن،
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک په نوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټی کوکنارو ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په هغه سیمو کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنی دریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان اميري وايي د هلمند د جوارو څو دولدانې منډلې دي چې تر عادي دانو شواده او حاصل ورکوي. ښاغلی اميري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو په پنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم د ستور کود ورکړل نو بیا به جوړو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوي دي چې هغه تور کود چې وای هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوړو ته هم تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوي دي یا ډیر سوي دي.
د هلمند د کرهنې د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر پنځه ویشت سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بېلابېلو تخمونو ونو او دانو پنګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړې. د زراعت یو بل متخصص انجنیر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي، که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکه جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیت غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیت د غځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران په ډېر عادي قیمت اته که اوس چې اوس په پنځوس افغانۍ مني یا په شپېته افغانۍ مني، اته دوی خپله مصارف پلان نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لویه ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلي دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض او آفات هم د جوارو په کرکیلي کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدلې. نوې ورایټي بزګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار او نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې چالته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایواني خوراکي د پر جندي پروسس کیږي، استفاده جندي کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل لمخي د وزارتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای شي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي تازه یې انجا، الویرا، زعفران، کیله او نور نوي دانې او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ټرمپ تور پوری شوی چې له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړي او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دا چې په امریکا کې د یو ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده، دا به له صالح محمد صالح څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاع کړ، خو د یو ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دی عملا استیضاع سي. کله چې په 1980 میلادي کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیزاح موضوع د استازو رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیزاح په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لري کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیزاح سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیزاح سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 میلادي کال کې د جنگ د وزیر د لرې کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیزاح سوی و. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 میلادي کال کې د دروغو ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیزاح سو. خو د امریکا 23 ولسمشر ریچارډ نیکسن مخکې تر دې چې د استیزاح پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیزاح پروسه په استازو جرګه کې چې د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي، بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیزاح پروسه د میلادي کال د وروستۍ ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی. خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 540 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډېره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپېژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي، خو تمه لري چې نن به اعلان کړي. د سولې ولسی جرګې غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه کوي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږکال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. په غزنی ولایت کې د شل ورځني کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې